السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 1600 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخ د ایران د کډوالۍ ملي ادارې و چارواکي ویلي چې د زمري میاشتې راهیسې 4.5 لک بیا اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د نومبر له لومړیو را په دې خوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تېرې اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د ستنول شوو بیا اسناد افغانانو شمیر له 3,00,000 کسانو اوښتی ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نویو راستانه شوو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیایي شریکانو 1,500,491 کسانو ته مختلف روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي و په داسې حال کې چې تمه ده 1.3 میلیونه افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه شي، دا هیواد د ناروغیو د خپرېدو په ګډون له ډېرو روغتیایي خطرونو سره مخ دی. د سازمان د راستنیدونکو 100,000 کسانو لپاره د اړینو روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره د 10 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې ده. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال ویدیس کې ډیورن کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پاوز نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. پاوز په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پاوز خپل لور ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه سخت دریځ په کومې وسله والې ډلې پورې تړلی و. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه ده چې د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یو موافقه وشي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله ګڼي. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحدو ایالتونو او حماس ډلې پر یوې ازمیښتي موافقې صلاح کړې چې له مخې به په جګړه کې د 5 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشي شي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحدو ایالتونو چارواکو ویلي داسې کوم توافق تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په خپله حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټل او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د 4 لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د 6 ځل لپاره نړیوال اتلولي خپله کړه. د لوبې په چیاټس ټاس استرالیا ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه چې هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 249 منډې وکړې. د دې نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا یوه میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وايي پاکستانی پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او د سفارت لخوا د خوندیتوب لیکونه هم لري.
پرون زمونږ یو همسایا چې P2 کیس لري د سفارت لیک ورسره هم پولیسو د ناصر باغ کیمپ ته پرون ویوړل.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي.
ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي، اوس دغه شی زموږ لپاره ډیر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو د بندیز له لرې کېدو سره سره نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د هیواد پولیس یو شمېر هغه کسان هم نیسي او له هیواده باسي چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري، او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو نیول د پاکستان په ټولو ښارونو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کیږي. نور هلې په دې راپورټ کې
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. امریکا د پی ټو یو کیس لرونکي چې اونیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لامل پاکستان ته تللې وایي چې میړې د امریکا له خوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولای او ویلې دي چې له دې هیواد به یو باسي.
زما میړې لیک او پاسپورت وړ لري او همدا شان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسیدلې ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشې شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه د عبدالحمید په نوم باندې چې د پی ټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزا باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزا ایکسپایر شوی وه نو پولیسو چاپه ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل او ډیپورټ یې که په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسي کې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید آزادي رادیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوي او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړل. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې و چې دغه هیواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هیواد ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کیږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیون ډېر بیا اسناد افغانان له دغه هیواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل
چې موږ کوم خبره د یو ملک سره شریکه کړې لاس راوړل خوشا خبره د مش په شان کې نه وړل مجه بيخي په کیسه کې هم په جمانه نه چې په دغه رقم باندې سند د مهاجر په دنیا کې هم نه کېږي لکه دوی چکی
نو موري د غشان وویل چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره بیلابیل کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بیلابیل ولسوالیو کې پندغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پندغالي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمیر په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل، له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمیر تر 3.5 زرو تنو ډیر ښودل شوی دی.
په پاکستان کې د یو شمېر هغو افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او له اسلام آباد د امریکا د سفارت لخوا یې د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یوه او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت دا نوی شرط خورا سخت ذکر دوی په خبره افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول ستونزمنه خبره ده او میاشتې وخت نیسي. نور په دې راپور کې
د سوداګریزو ستونزو په لړ کې د پاکستان له لوري تورخم دروازه کې باروړونکو موټر چلوونکو باندې نوې شرط د سوداګریزو توکو د لیک را لیک یو شمیر موټر چلوونکو وای د پاکستان حکومت ورته نوې شرط خي چې د نومبر لې 28 څخه چلوونکو لویزې پرته پر تورخم دروازه تګ را تک نش کولای. د دوی له ډلې موټر چلوونکو ولایت خان ازادي روډ ته وویل
پاکستان حکومت کما د ډرایورانو په اړه کې پریکړه کړې ده ویزې چې دی د ازمن د کار نه دی او مونږ غوښتنه کوله چې موږ باید کلینډر پری دی او کلینډر هم نه را پری دی او اوس دغه شی زمونږ لپاره ډیر سخت دی. پېښور کې نیون کې شروع دی لارو سره ناسي نشو ګرځېدي.
موټر چلوونکي وایي سره لدی چې پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي تر څنګه پاکستانی پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې هم اخلي. دوه تنه موټر چلوونکي حق نظر او کفایت خان
مونږ ته وایي پوښښ چې تاسو ویزې ولګوي ګاډي ودرولي وو پروګ مونږ نو ویزې غواړي پوښښ مونږ سره ویزې نشته ده نو د ویزې بندوبست ششته نه دی پوښښ مونږ به سره کوم ویزې ولګو ټولې په سل ډرایورانو کې نه دی د دوه ډرایورانو سره ویزې نشته ده پوښښ مونږ د دواړو حکومتونو نه دا وختنه کوو را چې د مونږ سره دی تاون وشي پوښښ چې مونږ پری دی پامغه زاله حالات باندې
دوس مونږ دا مسله راځي چې تاسو باید پاسپورتونه نوي کړئ او ویزې راوخلې نو مونږ نشو کولای مونږ گاډي وچلو خرص خلاص کو مال د بندوبست کو گاډي بندوبست کو کنسولګری کوي ګرځيګو
مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو. خو د یاد وزارت وایان عبدالسلام جواد لجمن سره سره د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤل خان جان الکوزي ازادي ورته ویل د پاکستان حکومت دواړو غړه چلوونکو ته هم دا شرط کوي چې باید په ویزه تګ راتګ وکړي.
وقت دا کار شوې ده مونږه ډرایورانه هغه څوک چې په خوا په پاسپورت لراتله او پاسپورت لرو اجازه به ورکول کېدل موټر به تر هغه ځای بود دوی هغه راتلل نو اوس چې دوی دا بندیز لګولی دی هو مونږ ته اطلاع په ګروپونو کې راکړې ده چې ډرایوران باید رانی شي.
ښاغلی الکوزي ازادي راډیو سره هغه غږیز کلب هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤل شخص چې د نوم او دندې په اړه جزئیات نشته خپلو کارکوونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر د 28 نیټې د سهار له 2 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پرته له ویزې تګ راتک نشي کولای. په تورخم دروازه د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د پاکستان د حکومت لخوا دا نوی شرط داسې مهال ایښودل کیږي چې تیر اونۍ وروسته لغې چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د طالبانو حکومت د تیرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3 زرو ډیر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان حکومت پرې له تیرو 2 میاشتو راهیسې بندیز لګولی وو.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسولین وایي د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چار وخت سره لیدنو کتنو هدف له طالبانو سره په بهر کې میشتو د یو شمیر افغانانو د وړاندیزونو او نیوکو شریکولو. ورپاته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر سفر چې د جرمنی په کولن ښار کې یوې غونډې ته وینا کړې له ګڼو خبرګونونو سره مخ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له چارواکي سره د ناستې قربانه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک په خپل فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و، د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمنی په کولن ښار کې یو شمیر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه هالند ته تللی وو او په جرمنی کې له میشتو یو شمیر افغانانو سره یې هم کتلی وو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې وو، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق اساسي قانون لویه جرګه انتخابات د متقاعدینو حقوق د یواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد په دغه حق له سره خبرې وکړي. لبد مرغه د افغانانو د خوا ډیر زیات تحریف شو چې دا ډیر د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباری عمر سفر د جرمنی په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمیر افغانانو په قربتو په وغونډه کې داغه د وینا د ویډیو لخبري دوروسته خبرګونونو سره مخ شو. نو موري د شنبه په ورځ په خپل ایکس پانه یا په خواني ټوئیټر کې هم لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی او د دغو غونډو انځورونه به ورسره خبره کړي. خو یو شمیر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د خبرو په اړه خبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی. ازادي راډیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شېبې وریادې کړې چې په کابل کې په دې خويندوې د دوی په کور برید وشو او څو شپې ورځې زندان کې وو او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو خبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په کانفرنس کې چې د نوومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپله ایکسپانه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکسپانه کې د یوې بیانې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه وو او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سمې ونړې ول موضوع د ملګر ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومان په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې چې اسرائیلي ځواکونه په دې وروستیو کې په کې عملیات تر سره کړل بند پاتې دي. په غزه کې روانې جګړې هم یو نیمه میاشت پوره شوې. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس سختدریزي ډلې تر منځ له جګړې وروسته باید د غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هم په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کنټرول لري.
په غزه تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن اکشن به اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزه تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي. د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو ترڅنګ دوه دیش ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سرګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی چپیانستی وي او سم حرکت نسی کولای. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یې وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بېکوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او اداري مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او دروختون کارکونکو ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید ترې واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویان دی کریستین هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتز په غزې تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمنی خبری اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمنی پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداري ورکړ چې ایران باید د غزې تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علی حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سی باید وو پوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینه په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سو کسانو شمیر 2300 تر رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
ازادي رادیو اوري
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پرېستلو د لرې شوي بندي سره سره دوی نشي کولای چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولای شي په اونۍ کې له خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. خود خصوصي بانکونو مشتریان وایي بانکونه دوی ته دغه اندازه پیسې نه ورکوي.
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدی چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچل وړه کړي، خو بیا هم خپل بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي رادیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچ نه ډیره کړي.
و چاندین بارم که ما
مراجعه کردیم معززی بانک تا مراجعه کردیم ورته ویلی میدی چه نور بانکونه پا اونه که 500 دلار و پا میاشت که 2000 دلار ورکوی پا اگوی اونه مندلا ویلی چه دوم را پیسی نلری تا مرکزی بانک قانون او دادگو کسانو فعالیت توپیر لری.
ما کار خود میکنیم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو لوبیا بیا هڅو سره ونه توانیدو. خو د عزیزي بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزي د زمري په ولسمه له بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به له دغو بانکونو څخه د پیسو په وستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخوا د بلخ یو اوسیدونکی معراج ازادي رادیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیک پر مهال هم کمیشن اخیسته او د پیسو د وستلو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای از
کوم غوړو خپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو، موږ باید انتظار وکړو چې دوی موږ ته په ونی کې لګي لګي پیسې راپی. موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
خپل نه یا جوړ نه ته خپل زیات بوشه.
د هرات اوسیدونکو محمد علي بیا وایي سره لدی چې ای ټی ایم ماشینونه فعال شي، خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
خوچ پی ټی ایم کې ستونزه وه، هغه دا و چې موږ پیسې نشو ایستلای. اوس دا ماشین نه فعال شوی دی، خو ستونزه دا ده چې موږ نشو کولای د 1000 افغانۍ څخه ډېرې پیسې واخلو، خو په بانک کې تر 50000 او 1 لک پورې کولای شو ترلاسه کړو.
50000 یا 1 لک هم بکشي مثلا مشکل نشته.
د ازادي راډیو زنو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک باندې کې د وی بختونې په جواب کې لیکلي چې لباکي حساب د پیسو د وستو محدودیت نه دی لري شوی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د روسي اعلامیه لمخې چې سکه خبره شوه، د بانکي حساب هر درلودونکو کولای شي په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50000 افغانۍ او په هر میاشت کې 2000 ډالر یا 200000 افغانۍ وباسي. د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې شرکتونه د میاشتې 30000 امریکایي ډالر له خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي. له بانکي حسابونو د پیسو په وستو بندیزونه د 2023 کال د اګست په 15مه د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ولګول شول. په لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سخت وو او له دوو کلونو زیات وخت په تېرېدو سره هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړه توګه نه دي لیدل شوي او په افغانستان کې د بانکونو مشتریان له خپلو ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پدر دي، څونه ماجرین در پدر اسو، څونه څونه مرسو، څونه څونه ځکه زایس دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي راډیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندۍ به اس ورور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې په نه کار سخصل کیږي. ورور
سلام علیکم، خان محمد يم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره اخره یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک نه راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو اورید یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو مخکې واوریدل. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې دی ویلې سي لپاره د سي وي دندې ماسي په مرسته دو پوري زوادنې جوړه شوې ده. د سیمه اوسیدونکو هم دې ته خوښ دي چې په سیمه کې له ساوس ودانې لري او ځکهونکو به وکول شي چې په درسي خونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند او غزباغ علي لیسي د ودانې د نشټون ستون زحل شو او د سیوډن موسسي په مالی لګښت ورته دوه پوړیزه ودانی جوړه شو. د سیمه یو تن اوسیدونکو اسماعیل مصمم ازادي راډیو ته ویل په خوایز د کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې چې د باد او باران پر مهال به درسونه نمای کی پاتې کېدل.
مخکې به په چوپالونو کې ماشومان درسونه ویل، په باران کې، په وریځو کې، په لمر کې به ماشومان درسونه رخصت وو یا به غټو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وو. مکتب په اساسي ډول سر ورغول شو، ودانی جوړه شوه، هاته جوړه شوه او انشاءالله ټول هغه ستونزې چې مخکې سره زمونږ شاګردان او استادان ماشومان بالخصوص مواجه هغه له منځه لاړ. او انشاءالله د هیواد کلي د ځوانانو د روښانه راتلونکي په هیله او دغه ماشومانو چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي.
مصمم وایي ازادي راډیو یا د ستونزو د حکومتي چارواکو او نړیوالو غوګونو ته ورسوله او د هماغو هڅو برکت چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو.
ازادي راډیو
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي په افغانستان کې اند شپې نه نیمې بجې ان کېدون کې یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لندسته د طالبانو د حکومت کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای پرون له ایران په خپل خوخه یا په زور یو 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوی دی. وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې خلی چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې یو سلو شپږتیا د لاسنوي مستحق پیژندل شوی او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان او یو ایم تور پیژندل شوی دی. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې او چارواکي ویلي چې د اسد له میاشتې راهیسې څلور نیم لکه بیا اسناد افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته استانه شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لزګونو زره نوې راستنه شو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د سازمان د افغانستان څنګه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د سازمان روغتیايي شریکانو 15491 کسانو ته مختلف روغتیايي خدمتونه رسولې دي. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال لوېدیس کې ډیورن کرخه ته چیرمه لسخ درې وسلوالو سره د تیر شپې په جګړه کې څلور وسلوال وژل شوی دی. په ځنن په یو خبر پڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په یو سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوختل. د پوز په وینا د سخت درې وسلوالو په تنځای څخه وسلیاو مهمات هم تر لاسه کړي دي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي دا ډاډه چې د حماس له خوا د يرغمل شو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې منځي او موافقه وشي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. د قطر د لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقه د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. او استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټل او د 2023 کال د 50 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځیدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 231 منډو ټاکلې هدف پوره کړو. د دې جام د پایلوب په ګټلو سره د شپږم ځل لپاره نړیواله اتلولي خپل کړه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
اسوب کومه خسې وسات اج په
دې سحر اته بجې چې بل خو بر افات سي دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تیاریا کرا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوی سره مخ کړی.
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو د می دادی نو زاری ان مز چش مو خرم سوا کم
کده طالبانو د حکومت له خاله بدیل ک پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام وومومي پسګرو ته به ځانو نڅوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ڈی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوری سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مل خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی خدای خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوي؟
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاقونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاقوي او آن دا چې له افغانستان څخه د باندې یې هم قاچاقوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاقیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه شته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوي چې قاچاقونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهر کاروانه پروګرام سره خبرې کړي ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول شوي دي. خواندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخه په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړی شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې لس چری بزمکه لري. دای وای چې په خوا به د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کړل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوي پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
دا اوس پیلا نو وروره په خدای د مرستې وړو ته محتاج سترګ پر ورته پلار سموږه ګونی خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنو تاریخ کم بنسوله دا وس پیلان مجدایا لودی نه لرور تاریخ وسلات پر کول ور د کور د مرزی د جامع د خوراکی د غلی د لاند د پسور ور د غوش ار شي کار کوا منګر داش بن سوی دی ور بس ما استصاد ډیر زی په سوی دی ور بل اخ ما سغه روز شال دی گزارد ډیر پورن را باندې دی زی په کور کې پیدا سغه مر د دې سره کارس کده غزه پورک فیش تاریخ لا ور پور پر موږ باندې په لابس تا کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل یا بس ور ور چارکه یې نیمه نه یو من تاریخ برال ور ټول کور مشکلات پند سرقي البیک ور
د هلمن ولایت بسګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کخل باندې سرسم وچکالی هم ډیر ځپلی او دراوه کخ د خړوبولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمن ولایت د مرکز لخرګا خر اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته وویل سکه له د اقتصادي ستونزو له عمله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
ورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو دې دادی نو زاری ان مز چش و خره ما څوک ما څوک ما شراب کې بش پښ خورواره پنځنیم خورواره د غزمج د وچ دوده یوازې د دغه د چوبه یې د غزمند کرا جوړ شو بنی وس دغه د بچ خدمت ما د ادن کوم زکه درو بوله ان نو راغه د وچ کلا کا ولا
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,300 هکتارو کوکنارو څخه 1,200 هکتاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږکال په هلمند ولایت کې یوازې 5000 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي کله دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځای دی.
خلک ستړي دي د یو دی شی راکي چې هغه تاریخ کوره کم کار مشته وکړي تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته د ټکټر و د کوډ روپۍ مشته غنم نه سره جوړولی چل جریب مځکې مې هغه چې تاریخ نه په وکړو غنم مشته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځنګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو لزیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلرې ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویس او پنځویس مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,200 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنی آسیا کې د یو این او ډی سی د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري؟
Following the ban announced by the de facto authorities in
د حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 1,300 هکتاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره ده چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
Extending the ban for a second year will
د دوهم کار لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام لنړیوالو مرستندوی ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کیدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
What is the UN especially
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالی سرچینې په واک لري؟
Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لیري پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad o pazangari dawal de ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyako da qachaq badil shi aw pa de barkha ki da talibano hukumat mubarazda tsuna kafi bole taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه ښیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د ښیښې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې ښیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالي یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي که هغه هر نوه ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري بیا دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا پراخه کړي او بالاخره دې ته زمینه مساعده کړي چې هلته یغه دا مایات چې جمع شي او دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نا اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وی وهه خو بدې نه یي او داسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو. ډېرې سخت یې تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس هم وهل سګرېټ هم وهل بیا هم پسې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چې وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به م دغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم ویلې د عمل مه کوه دا د واغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. نشي ډیر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني هرڅه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټولانه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیره نه یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ وو هم داسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې مالې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودره وایي تا راسن ارزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغیز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
خزی چه خبره ده چه دست بد بد را تا گوری؟
تو خدای دا کار ده که ولو دای؟
کم کار؟
زرمی شینسو چه هر رو رز در توایم دا تاریاک غم لدلی مخوره خود تا کلا ده چه خبره منی؟
دا خو پخوانه خبره ده ننو ولی پا کاری
ستالالا سا ده کلی طولی خزی پی غوره کهی آره خادی ده چلار اسما وی آغا ده سالار تاریاکی خزه راغلا
دا خو هم دیر پخوانه خبره ده شل کالا ده را سر تیر کرده اوز با هم زمه او هم ده خزو لپی غورو سر عادت شوی اوز دا وایه چنن ولی را تا پکاری
تو خو میاسی هم لخی و تلایه خود خدای لپاره ده اولادونو جوان متبا کوا
تو واچه اولادون ایواز استادی او زمه سر هیز غم نشتا
نوچه ستا اولادون هم دی ولی بی غوری ور سر که
چه بی غوری؟
لگ مخی ده دریده گل پا مخی تاریا کنو خوڑل؟
دا کار خوز تل کم چه پروالری؟
ولی چه پروالری؟ کلا چه اولادون دا پا تاریا کووینی فکر بو کی چه دا خک کار دای یو اوراز با دویم پا تاریا که اختاسی
دا بابا نی خوری
چنگه نی خوری؟ دا او کلا ندریده گل پا چه پویگی؟ ماشومان خود تل غواری چه ده مشرانو کارونو کی؟
نو سو کم اوز ده هر وار تاریاکو خوڑلو لپاره لکور ووزم
پزار پسی گوتا بندوا او زهر دی خورا
دا کار خوبو وکم بل سوایی
بل دا چه دا غم لدلی تاریاک دی یوزای پت ساتا پرون دی تاریاکو بوتل پتاخچا که ایشی و بیا مالا ری که
دوم را کارونا می پا واس ندی پورا هم با تاریاک لاولادونو پت ساتم او هم با یه پت خورم تا خو بیخی لاولادونو پولیس جوڑ کرده
دی پیسو پا پتاولو چنگ خب پویگه او باکس تا دی دوخ بر قلفو نورا چولی دی تاریاکم پا مغه باکس کی وساتا
تو خدا سرا تا لگیای لکزه چی دی خزا او تمی میڑی زب اوز لتا سرا جوڑ شم
خدای دی واخلا خدای دی مکادوا تا دی خدای مرگی اوهو داده تاریاکو بوتل سنگه دلتا پروت دای شنکه لوره و شنکه لوره تو دلتا راسا
چوائی موری داده در اغلام
خدای می دل دی میره خلاسه کی دی دل لاسه خو میزره خورینسو
داده موری را اغلام چه دی ویلی
داده پلار دی تاریاکو بوتل دی سنگه دی کوتی پا منز که تش پروت دای
که داشی تاریاک بمی پلار خوڑه لیوی
ما سهار بوتل ولید دی تاریاک پا کیو
نور نیمه خبره موری اخو یو دو ساعت مخ کی ریدی گل پا داغ تخچه که گوتی وحلی
رشتی هوایی؟
هو موری
دسته نه چی ریدی گل خوره لیوی کور با می خراب سی ریدی گل چی ریدی؟
نیمه خبره کچی تا با وطلیوی
ریدی گلا و ریدی گلا
وی خدای ارور جان با می
چی ری؟
وی ریدی گلا ارورا
ریدی گلا زویا چی ری؟ وی کم دای پا کور کی نست خو
موری آقا پروت ریدی گل نده؟
کم دای
آقا دای پر مخی پروت دای موری
وی خدا هل که چی کور می خراب سو دا خوی پر احتیاط هر یک خوللی دی دا دای ترخلی زکون را خلی دی ریدی گل زویا سترگی دی خلاسی کنی دی گل زویا
دا خوی نخوری گی موری سنگا یخ باق پروت دای رور می
دا خو مر دای سترگی دی گل زویا را مردی تر تا قربان دیدی دی گل از
برو جانا
دازا دی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو تا خدای پامان.
ده زهرو کاروان.